د جرمني د دفاع وزیر هیله مندی خی چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته د منلو وړ وي. میرمن کارن باور د سه شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقې په تړاو لازمه نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو شمیرو پورې وتړل شي. دا او نور مطالب په روانه خبری خبرونه کې دراوړو. دوستانو زه اجمل اندیم او خپل نور همکارانو سره یو ځای مو هر کله کوم، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملالی بشیر دراوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژل سوي دي، او د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړی چې د اعتراضونو پر مهال یې سلګونو کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه. د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو نظامی سازمان مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي رادیو ته ویل د دوی له هڅو یوه دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. ښاغلی کزالی ویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې طالبان په رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته کښېني، په دې معنی چې مصالحې ته حاضر سي او یو شمیر مسالې ومني. که داسې وسي د سولې توافق ته به ښه فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل له مخکې نه اعلان کړی سفر بریالی وباله. ولسمشر ټرمپ د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوي دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل سوي دي. د هرات والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته داسې وویل. دی وایي په دې پیښه کې د طالبانو د ولسوال مولا ګلشیر نظامی مسؤول حافظ زبیر او د دې ډلې د استخباراتو مسؤول حافظ طلحه په زاول ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د هیله څرګنده کړه چې د دوو کسانو له وژل کېدو سره به په زاول ولسوالۍ کې امنیت مخ پر وده سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ادارو مشرانو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د بمي حملې په اړه پرون د خپلو پلټنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې حملې په نتیجه کې یوه نیمه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو یو بهرنی کارکوونکی انیل راج وژل سوی و. د امنیتي ادارو په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په مشرۍ پلاوي هم حضور درلود. تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره د امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکروین سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره سو وویل چې ښاغلی یاماموتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان حاضر وو، د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لازمو تدابیرو غوښتنه وکړه. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو سویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړی فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونو کې لاس لري. ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچبازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړوونکي به مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري دود دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلي دي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتایید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي. ایران دا یو درواغ وبله. ترامپ نن په لندن کې د ناټو سرمشریزې پر مهال وویل ایران شای اوس مهال زرګونو کسان وژني او له همدې کبله یې انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونویني. ده وویل چې د وژل سوي شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. د تهران د پولیسو مشر نن وویل چې د تیلو د بایو د زیاتېدو پر ضد په اعتراضیه لاریونو کې څلور لاس لرونکي نیول سوي دي. ده وویل چې په ناکراري رامنځته کولو کې د نورو لاس لرونکو پیژندنه دوام لري. یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې 208 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ایران د قضایه کمیټې ویند غلام حسین اسماعیلی د لوی شمیر کسانو د وژل کېدو خبر رد کړ. ایراني چارواکو د اعتراضونو پر مهال په دې هېواد کې انټرنیټ قطع کړ او تر اوسه یې د وژل سویو اعتراض کوونکو دقیق شمیر نه دی خپور کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمو په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اول ولې وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د جرمني دفاع وزیر کابل ته تللی او هلته یې هیله مندي ښودلې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به تر هر څه زر اعلان شي او ټولو لورو ته به د منلو وړ وي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې د جرمني د دفاع د وزیر څرګندونې در سره شریکو. دا بام واوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې د احتمالي موافقه په تړاو لازم نه ده چې افغانستان نه د امریکایي وتونکو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو او همدارنګه به په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې تازه حال هم درکړو. نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار تنظیم پروګرامونه هم په همدې سات کې خبرېږي. د جرمني د دفاع وزیر هیله مندي ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج به ډېر سر اعلان شي او ټولو خواوو ته به د منلو وړ وي. نوموړي د سې شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په صورت کې جوړ شوی حکومت به د سولې خبرې چټکې مخته یوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غني په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې د جرمني مرستې ډېرې مهمې بللې. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. زهیر مل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه آن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. ټاکنې د سولې بهیر او د افغانستان امنیتي وضعیت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جرمني د دفاع وزیر د بحث اصلي موضوعات رانغاړل. د آلمان د دفاع وزیر کارن باور د سیشن بی پورس په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل او په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دوی هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټولو سیاسي لوریو ته د منلو وي. مېرمن باور زیاتوي ولسمشر غنی سره خبرو کې ویلي هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې هم په قوت مخته یوسي. د وای هیله من یو چې د ولسمشرۍ د شویو ټاکنو پایلې هر څه ژر اعلان شي او ټول سیاسيونو ته د منلو وي. هغه دولت چې د ټاکنو د پایلو په نتیجه کې جوړیږي کولای شي چې د سولې خبرې په قوت مخته یوسي. د آلمان د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغله او په مزار شریف کې د خپلو سرتیرو سره ولیدل. مېرمن باور په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د مشتیدو هدف دا دی چې افغانان په امنیت کې ژوند وکړي او په دې برخه کې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي. انسب همدارنګه ولسمشیر غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې جرمني تل په سیمه کې دی او باثبات افغانستان ملاتړ کړي او په دې اړه یې تیرو څو کلونو کې د درې مهمو غونډو کوربتوب هم درلودل. ولسمشیر وویل چې جرمني د سولې او د افغانستان د دفاع په برخه کې له افغانستانه تل ملاتړ کړی دی. ولسمشر وایي موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه په مختلفو برخو خبرې وکړې. د باعزت او تلپاتې سولې لپاره ساسي ټینګار مهم دی. جرمني د سولې لپاره د اسانتیاو د چمتو کولو په برخه کې د لومړیتوب ونډه درلودلې او د خلکو د حقوقو او د اساسي قانون په رڼا کې د خلکو له ازادیو او لاسته راوړنو ملاتړ کړی. افغان چارواکو وړاندې ویلي دي چې جرمني په تیرو کلونو کې افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې په بیلابیلو برخو کې لګیدلې ده او خورا مهمه هم ده. اوس مهال جرمني په افغانستان کې نږدې 1300 سرتیری لري چې له کابل سربیره په مزار شریف او کندوز کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي. بله انسه
ډیر زیاته مننه کوو امید ظاهر مل. دوستان و موریدل چې د جرمني د دفاع وزیر کابل تتللی هلته ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په نورو مسلو سربیره هغه هیله څرګنده کړې چې د ولسمشری د ټاکنو پایلې به زری اعلان شي او ټول خواو ته به د منلو وړ وي. خو د ولسمشری د ترسره شوو ټاکنو لومړنۍ پایلې لا هم ځنډیدلې دي. بیلابیل دلایل او سببونه شته چې تر اوسه پورې د دغه لومړنۍ نتایجو د اعلان مخه ډب کړي. یو هم په وو ولایتونو کې د یو شمیر معترض نوماندانو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل دي. دا دفترونه چې له تقریبا دوو اونیو راهیسې تړلې دي، پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش مخته نشي وړلی. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره یې پیل شوې خبرې په دې اړه مثبت لوري ته روانې دي. اکرام الله اکرام پرې جزئیات راکوي.
د افغانستان په و ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل ته هیلي مخکې له دې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په ګډون د معترضو نوماندانو پلویانو په و ولایتونو سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې. خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هیله لري چې ډیر ژر په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل شي. د دغه کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په تړاو له معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسون خبرې مثبت لور ته روانې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 3 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. دوستانو موږ له یوې تخنیکی ستونزې سره مخ شو او دا تخنیکی ستونزه د دې سبب شول چې د موږ په خبرونو کې څه خل چې په کار و زموږ خبرونه هسي پر مخ لاړ نشي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل له معترضو انتخاباتي ټلو سره پیل شوې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. اوس پر راشو هغه مرکې ته چې د انتخاباتو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټاکنو بنسټ وي. کچېرې رښتیا کمیسون په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضینو سره وي هوکړې ترسیلې وي، دا یو مهم پرمختګ دی. اکرام الله اکرام د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده.
کچېرې واقعا کمیسون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترض ټیمونو سره دې جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پرېکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسې یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته، نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د ده هڅې څخه موږ ستاینه کوو. او که چېرته واقعا دغه مسله ورسیږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي. خوکا بدل چې کمیسیون څخه د تاسو په وخت مشتون جزئیات د خبرو اترو په کومه سره باندې توافق شوی دا خبر شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه پسته کې وه او کمیسیون په کوم طور کې وتوانېده چې حداقل معترض ټیمونه دې ته وهڅوي چې د خپل اعتراض څخه لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې
رشید صاحب دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لمړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي فکر کوي چې وروسته له اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه به نه وي
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکونو د خپل کمیسیون د پایلې اعلانی کې په لومړي دور کې څومره د تاکونو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی ځکه چې وایي ځینې افادې چې تا وګوي شکایتونه کاڅه کاموي چې شکایت کمیسیون لپاره په کومه خا دا یو خزیرې ده د پایلو د اعلانی وسنی اعلان لپاره او که چې به شکایتونه په زیاتې او د شکایت کمیسیون په دې کې مسخ کړي چې او شکایتونه رسیدګي وکړي او بل اخر د ټولو خو قناد حاصل کړي نو خامخا په دې کې بیا وخت تیریږي او د شکایت کمیسیون لپاره بیا پیچلې ماموریت چې هغه بیا هم په د شکایت لپاره باندې څېړنې وکړي تفتیش سره کړي د رای د ټالو د اعتبار موضوع مکاسي نو خامخا په وخت وخت نیسي او دا چې د شکایت کمیسیون عملیاتي پلان او څو دي د ته آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیسیون په اړه باندې د خپل معلوماتو کې څومره وخت دی آماده دي
رشید صاحب یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسیون له تیرو سور زورایسي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درول شابه د کمیسیون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسیون د رهبرۍ شورا اعلان کړي خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی نن یو بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځن لاملې څه شي کېدلی شي
دغه وخت کې چې عامه اصلا ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسیون څه تر سره د ملکي هله مندې له کمیسیون څخه دا ده چې یعنی دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته انوانونه وي او بهانه کولی شي چې بهانه اما اصل حقیقت څه ده یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پر راپور ورکړ کېږي وخت سماله دي سبا ته بیا بله خبره مرسته راپور باندې کار روان ده بل ورځ بیا همعین خبره کېږي نو خلک چې کمیسیون هغه اصل حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که په صورت وخت نیسي اما هغه باید مراد شي اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي د زموږ لپاره جدي اندېښنه ده چې یعنی هر څه د نوټو د خوښې په اساس باندې سمبال کېږي نه ده چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي اوس د کمیسیون څخه موږ غوښتنه ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخد نهایتا د بشپړ کېږي او که هر ورځ موږ دا خبرې به وو دا خبرې په ډېر قناعت ورنه ده
دوستانو زموږه غلا آزاد راډیو ناوړی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس یوسف رشید سرمو په ورستیو انتخاباتي مسایل او نندرو مرکه اوریدله د آزاد راډیو ده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د امریکا د دفاع وزیر ویل طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه ضروری نه ده چې له افغانستان نه د وتونکو امریکایي ځواکونو په شمیر پورې تړلې وي مارکیس پر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر تیرونی افغانستان ته په سفر کې بیا وویل چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 8000 تر کم کړي خو پښتنه ده چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره په شو خبرو کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه مطرح کړي اې دې ته بغاړه کېږي چې هم له امریکا سره سوله وکړي او هم دا ومني چې ځواکونه دې په دې هیواد کې پاتې شي موضوع نوریاس نوری تعقیب کړی دا نوری صاحب را سره هم دا اوس په سټډیو کې دی نوری صاحب مهرباني وکړئ
بلې ان صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې سره تړلې نه ده مارک اسپر دا څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه افغانستان ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگتن څخه لندن ته روانید. له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې رئیس هم له خپل خوا او هم د ناتو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره دا خبرې یقیني کولی شي چې افغانستان به بیا د هغو ترورستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې ځانګړې شمیره یاده کړي وویل چې د ناتو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. اسپر وویل دی ډاډه دی چې په افغانستان کې کولی شي د ځواکونو شمیر کم کړي او هم دا مسله یقیني کړي چې له خاورې به بیا تر هغه د ځالې په توګه استفاده نه کوي چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي. هغه په دې اړه چې دا به څه شمیر وي نور جزئیات البته ورنکړل. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ځواکونو د شمیر کمیدل به آیا په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې له یوې موافقې سره تړلی وي وویل نه دا لازمه نه ده. خو له دې مخکې دا له امریکا سره په خبرو کې د طالبانو یو عمده شرط چې کله به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني ځواکونه وځي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دېره دي. مخکې له دې چې په 13 سپتمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شي دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې له مخې له دې هېواده په زرګونو امریکایي سرتیري وتل او طالبانو هم په بدل کې دا ژمنه کړې وه چې سخت دریځ به بیا پر امریکا له دې ځایه د حملې لپاره کار نه اخلي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې رسمي خبرې بیا پیلېږي او په نتیجه کې دواړه لوري د سولې موافقې ته رسیږي، طالبان به دا ومني چې یو شمېر امریکایي سرتیري د افغانستان کې پاتې شي؟ د پښتنې ته د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر داسې ځواب وایي.
تاسو په خپله پوهېږي چې سیاست نه مور لري نه پلار. کله چې مجبوریت په سیاست کې راشي سړی هر شی منلی شي او مني. طالبان هم دې نتیجې ته ورسېد چې په جنګ کې د دوی زورونه رسېږي چې د افغانستان حکومت په دوی په لاس کې ونیسي او دوی اوس غواړي بېرته راشي افغانستان ته. پاکستان هم دوی سره اوس په ښه نیت نه غږېږي. نو له هغه که چېرې دوی په فشاري کوي د دوی بیا غیر له دې چې تباه شي ټولې او د منځه لاړ شي بل کار نه لري او افغانستان به هم تباه کېږي. نو له هغه دوی مجبور دي د سیاسي له نقطې نظره چې دا شی ومني چې یو څه عسکر د امریکا چې دا هم د امنیتي مسایل دي په افغانستان کې پاتې شي. که چیرې دا پاتې نه شي په افغانستان کې د دې امکان شته چې بیا طالبان هم هغه حکومت ته رجوع وکړي چې دوی په نوي کال کې دوی دا کار کاوه. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا اوس طالبان هم دې ته مجبور شوي دي چې دا شی ومني.
تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې رسمي خبرې به بیا کله پیلېږي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. دې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د وروستي سفر په مهال اشاره وکړه او ویل طالبان اوس غواړي سوله وکړي او که دا ډله اوربند وکړي ورسره به شخړې ډېرې کمې شي.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري له نوري صاحب څخه مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې ویل له طالبانو سره د سولې یو احتمالي توافق افغانستان څخه د وتونکو امریکایي ځواکونو له شمیر سره خامخا تړلی نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم د مقرري په عمل کېدو بد لومړي ځل لپاره د دغو ادارو کارکونکو د تقاعد له حقونو برخمن شي. خان محمد سیندی په اړه په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
هارون وکاله په یوه غیر دولتي اداره کې کار کړی خو له دغه ادارې نه لوتلو وروسته د تقاعد په نامه یو پول هم نه دی ترلاسه کړی. دی وی په غیر دولتي ادارو کې دا شان کار کول له ورځنۍ مزدورۍ نه پرته نور څه نه دي. اوس چې د غیر دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د تقاعد د ورکولو مقرره نافذ شوې، هارون هیله من دی چې دغه مقرره د کاغذ پر مخ پاتې نه بلکې پلی شي.
که ما تقریبا 7 سال چیز کار کردیم د می کمپنی کوم تقاوت یا کوم
ما شپه کله په یو شرکت کې کار وکړ. الله دغه شرکت نه لوتل ورسته راته د تقاوت په نوم هیڅ نه دی راکړل شوی. هله من يم دغه نوی قانون په خطوګه عملی شي.
عبد الوهاب سمدی چې د وی خصوصي رسنۍ کارکونکو دی ټینګار کوي چې د عدالت د تضمینولو په هدف باید دغه مقرره په جدي توګه پلی شي. مخکې له دې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو لپاره دا شان کوم اصل نه و او ډېرې غیر دولتي ادارو خپلو کارکونکو ته د تقاعد حقونه نه ورکول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تازه شپو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو د تنظیم مقرره جوړه کړې ده. دغه مقرره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان نافذه شوې، درې فصلونه او دوه ویشت مادې لري. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه مقرره د خصوصي سکتور او د کارګرانو د ټولنې په همغږۍ جوړه شوې ده.
در این طرح تمام افراد و اشخاصی که در سکتور خصوصی کار میکنن اونا
په دغه سند کې ټول کسان چې له خصوصي سکتور سره کار کوي شامل دي او دغه تقنینی سند لخی ګڼو استفاده کولای شي. بل کې دوی ته دولت او په تیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمن دی.
د ښاغلي احمدزی په خبره ټول ملي او نړیوال شرکتونه چې په افغانستان کې د کار کولو جواز لري مکلف ګڼل شوي چې دغه مقرره پلي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې له کابل څخه د آزادي راډیو خبریال وایي د غیر دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقونو تنظیم د مقررې په عملي کېدو به د لومړي ځل لپاره د دغو ادارو د کارکوونکو د تقاعد حقونه پر ځای شي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ یو موضوع خبر به یې چې لندن د ناټو د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د مشرانو او همدارنګه نورو مراسمو کوربه دی. دغلته نن د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده او د دې غونډې یو مهم مېلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دی. فرشته جلالزئی زموږ همکاره په لندن کې ده او د همدغه مراسمو د پوښښ لپاره تللې ده. همدا اوس سره په تماس کې ده. فرشتې، خبرونې ته ستړې مشي، تا نه به واورو څنګه دغه د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې پیلېږي او په څنګ کې نورې څه خبرې دي د ناټو د اویایمې کلیزې د مراسمو په مناسبت؟
مننه ان صاحب، اول خو اوریدونکو ته باید وایم چې دلته د ناټو تړون د مشرانو د غونډې لپاره ځانګړي هغه د رسنیو لپاره جوړ شوی ځای دی، نو که په بګراوند کې زما د خبرو شاته اوازونه راځي له دې څخه مخکې له مخکې معذرت غواړم. دلته د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تا وویل، ناټو اویا کلنه سوه په 1999 میلادي کال کې، کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د ناټو تړون تشکیل شو او له هغه راهیسې دا اویا کاله دي چې دغه تړون فعالیت کوي او دوی نن دلته په شاندارو مراسمو دغه مراسم لمانځي. رسمي مراسم دي، لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه مراسمو ته یو مهم مېلمه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی. د هغه میرمن هم ورسره راغلې ده. هغه نن سهار د ناټو له عمومي منشي یونس ستولتنبرګ سره کتلي دي. دواړو د ناټو تړون د فعالیت دفاع کړې ده. یونس ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په نړۍ کې د ډېرو مهمو تړونونو څخه دی او یو ډېر بریالی تړون دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم جمهور رئیس هم په خبرو کې یان سولتنبرګ سره په خبرو کې د ناټو تړون پر نړیوال اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډېره حده په ختیځ اروپا کې، مخصوصا په پولنډ کې، د روسیې پر نفوذ په بالتیک سمندر پر غاړه په پرتو هېوادونو کې د روسیې پر نفوذ باندې خبرې کېږي. په دغه غونډه کې همداراز د ګرجستان مسله مطرح ده. د ګرجستان د دوو جلاسو، اوسنیو ابخازیا او جنوبي اوستیا په خاوره کې د روسیې پر فعالیت او نورې مهمې نړیوالې مسالې چې نن ورځ د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه ده. د ناټو تړون د ویان د مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به همداراز په افغانستان کې پر خپل ماموریت باندې پر تعهد باندې ټینګار کوي، مخصوصا د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره پر مبارزه چې د داعش وسواله ډله هم پکې ده. او همداراز د افغانستان د په اړه یو ځانګړې غونډه هم جوړه شوه چې په هغه کې به په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادیو خبرې وشي، د مطبوعاتو د ازادۍ پر اهمیت، او همداراز د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې به هم خبرې وشي. او څومره معلومات چې ما تاسو ته رسېدلي دي، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي اریانا سعید به په دغه غونډه کې وینا کوي او د دې د خبرو تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت باندې وي. نو د ورځې په جریان کې دغه غونډې تنظیم شوې دي، پلان شوې دي.
مننه کوو فرشتي، په دې اړه باندې خو ډېرې خبرې کیږي. موږ به د خبرونو په جریان کې کوشش کوو کله چې تاسو داسې فرصت هم لرئ د معلوماتو د راکولو لپاره په خبرونو کې به در سره په تماس کې کیږو، او خپل اوریدونکي به د ناټو د اویایمې کلیزي په مناسبت په لندن کې د روانو مراسمو او همدارنګه دغلته د ناټو د سرمشري سینه خبر ساتو. موږ پسې د خبرونو وخت راورسې سید لاتانه مننه کوم فرشته جلال زئی کور مو ودان. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. زما بل همکارا ملالی بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تریو.
نن د ناټو مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د توریزم پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار وسو. په هرات کې چارواکي وایي پرون د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د ډلې درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په تړاو پریکنده اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې لوی شمیر اعتراض کوونکي وژلې دي. دا ورسته له هغه چې په ایران کې د وژل سوي اعتراض کوونکو ناتاید سوي ارقام راپور سول چې ګواکې سلګونو دي، خو ایران دا یو درواغ وبلل.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري وسم د کابل سټډیو ته زو، او هلتا اجمل تورمان د نن ورځې سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ټوکیو د 2020 نړیوالو سیالیو لپاره د افغانستان د لامبو د غوره لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رسنیز مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې د دیرش افغان غوره لامبوزانو ترمن پیل شوې دي. د نوموړي په خبره دا لوبې 13 ورځ نه وخته پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلومات پر بنسټ د دغه لوب پای کې به درې لوبغاړي د تمریناتي کمپونو او د ټوکیو د 2020 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دوهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وین شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال د ورزش وده او د فوټبال د کلبونو او لوبغاړو د وړتیاو لوړول دي. د دغه لیگ ابتدایي پړاو څو میاشتې مخکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی و چې د هر ولایت اتل ټیم د لوبو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه چې اوس د زون د اتلولۍ لپاره لوبېږي.